daga Washington DC na da Voice of America Jiwa Radio de.
Gana uridunko, assalamu alaikum da da Voice of America Jiwa Radio de. Nanda itwarras kalbazara yevishtam da January da miyashti uwella samaneta da. اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی دی. پاکستان کې مخالف ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. د امریکې منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د خپل صدارت په اورنۍ ګنټه کې د تلونکي صدر ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیاتې لانجمنې ځینې فیصلې واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کړي او په ملک کې په تیزۍ سره نور خوریدونکي کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم خپله تګلاره وړاندې کړي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان امنیتي چارواکي وایي پایتخت کابل کې نامعلومه وسلوالو په یو حمله کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل یې جوبل کړی دی. د کابل د امنیت قومندانۍ بیان په خپل یو بیان کې ویلي دا حمله نن سهار قوښه اتنیمې بجې د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې شوې ده. بیان ویلي دغلته نامعلومه وسلوالو په خزینه قاضیانو ډزې کړې چې پکې دوه وژلې شوي او یو بل جوبل شوي. تر اوسه د دغه پیښې د مواري چا په خپل سر نه ده اخیستې. پاکستان کې مخالفه ګوندونو یو ځل بیا د تحریک انصاف په حکومت تور لګولې چې ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته د حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مشر خواجه صادق رفیق ویلي چې په ښکارا په پاکستان کې جمهوری حکومت دی، خو دا چې دغه حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم خراب دی. او زیاته کړي چې د وزیر اعظم عمران خان په خوخه د مخالفه ګوندونو مشرانو خلاف ریاستي ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالیږي. خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه ردوي او وایي د احتساب قامي اداره خپلواکه ده او په خپل سر باندې په بډو رشوتونو کې ککړ خلکو خلاف ګامونه پورته کوي. د پاکستان پنجاب صوبه کې یو ځایي عدالت د مذهب د سپکاوي په تور د کالج یو پروفیسر په وژنه کې ککړ طالب علم ته د جرم په ثابتېدو دوه ځله د پانسۍ سزا اوربولې ده. د باولپور د یو کالج د انګریزي سانګي پروفیسر خالد حمید د هغه شاګرد خطیب حسین په مارچ کال 2019 کې د مذهب د سپکاوي په تورونو وژلو. د پروفیسر په وژنه کې ککل طالب علم خطیب حسین ورستو پولیسو نیولو او د باولپور د ترکري محکمه کې پر مقدمه روانه وه. عدالت د پروفیسر په وژنه کې په مرسته قبولو د طالب علم یو بل ملګري ظفر حسین ته د 14 کال قید او یو لاک روپو د جرمانې سزا اوربولې ده. د امریکای منتخب صدر جو بایدن پلان لري چې د خپل صدارت په اولنۍ ګنټه کې د تلونکي صدر ډانلډ ټرمپ تر ټولو زیاتې لانجمنې ځینې فیصلې واپس کولو لپاره انتظامی ګامونه پورته کړي او په ملک کې په تیزۍ سره نور خوریدونکي کورونا وایرس مخنیوي لپاره هم خپل تګلاره وړاندې کړي. د جو بایدن چیف آف سټاف ران کلاین د خالی پورز ویلي جو بایدن به د شورو پورز د صدارت سوګن پورته کول ورستو د ځینی مسلمان ملکونو نه امریکا ته په راتګ بندیز ختموي او د پیرس نړیوال موسمي بدلون په تړون کې به امریکا بیرته شامل وي او د دې ترڅنګ به په وفاقي ودانیو او د بیلابیلو ریاستونو ترمنځ د تګ راتګ په وخت د مخ پټولو لپاره ماسکونه لازمی ګرځوي. نوموړي ویلي د منتخب صدر جو بایدن پورا تګلارې عملي کولو لپاره به د کانګرس منځوري پکار وي چې پکې په ملک کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د 1.9 خرب ډالرو د مرستو قانون منظوري شامل ده. نوموړي ویلي جو بایدن به د خپل صدارت په اورنۍ ورځ کانګرس ته په ملک کې د مهاجرت اصلاحاتو یو جامع بل وړاندې کوي. اخوا د جنوري په 6 نیټه د جو بایدن د صدارت سوګن پورته کولو د مراسمو وړاندې پایتخت واشنگتن ډي سي کې د څه قسم خرابې پیښې او اړیګړي مخنیوي لپاره 15,000 امنیتي ځواکونه په ځای کړل شوې دي. چرته چې یو هفته وړاندې د اوسني صدر ډانلډ ټرمپ نه سیالانو د کانګرس په ودانۍ حمله کړې وه. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې 3 نور کسان په کورونا وایرس مړ شوي دي چې برسره په ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو ناروغانو شمېره 10,950 ته رسېدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمیرې تر مخه په تیر یو شباروز کې د ملک په لابلو برخو نه د کورونا وایرس 2500 تازه پیښې ریپورت شوې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر ویلي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د اکسفورد یونیورسيټي د استرازینیکا په نوم ویکسین اخیستو منځوري ورکړې ده او سخ کال بعد د فروری یا مارچ میاشتې پورې ترې ویکسین پاکستان ته راورسي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه د کورونا وایرس نه په نړیواله کچه 2,000,000 او 3,000,000 ناروغه کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 3,500,000 او 2,500 ناروغه کسان مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان ستره محکمه وای خلافت الله سیمه کې ناپیژندلو وسلوالو دوه خزی قاضیانی یا ججانی په ډزو وجلې دي. اني شاهدین وای د ډزو په پیخه کې دوه خزی وجل شوې دي او دوه زخمیان دي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سواره وو تښتیدل دي او سپوري چا د دې ذمہواری هم نه منلې. لوی سارنوالی ویلي چې پروان کال کې افغانستان کې لس سارنوالان په بیلابیلو پیښو کې وجل شوي دي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونه وای مخالفین د هدفي بریدونو په ترسره کېدو د سولې هڅې زیانمند کول غواړي او د غشان جرمونه په ترسره کولو سره غواړي چې د ملک مهم بنیادونه کمزوري کړي شي. د افغانستان صدارتي مانی او پخوانی صدر حامد کرزی د خبرت خندلې دي. دغه خبريال حکمل روان به تفصيلي ريپورت راکړي.
د افغانستان ستري محکمه مسولين هم مني وای چې د ستري محکمه دوه قاضيان د نامعلوم وسلوالو په حمله کې په کابل کې وژل شوی. افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان رئیس لال ګلال وای چې زيني کړي د سولي تخریبون کې هڅې کوي د بشر حقوقو جنایتونو په تر سره کولو سره غواړي د هیواد مهم بنسټونه ضعیف کړي.
هر لوري دغه خشن یا بد کړنې تر سره کوي نو د اغې هدف دا دی چې دغه د سولې روان بهیر چې دغه خدای مکړه د ناکامۍ سره مخ کړي دا زمنګ د پاره د لوی اندښنې وړ خبره ده. بلکې د ټول ولست لپاره دا د اندښنې وړ خبره ده. د ټول نړۍ د خلکو لپاره د اندښنې وړ خبره ده.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د دوو خزینه او قاضیانو وجل کېدل غندلې ویلې دي چې وسلوال طالبان او د آرامۍ اصول تخریبونکي دي او په دغه راز اعمال سره غواړي ملي بنسټونه په نخښه کوي څو یو نوی ویره خبره کړي. د کابل پولیس وای بریدګر چې په موټر سایکل سپاره او تښتیدل او تر اوسه د برید مسولیت هم چا نه دی منلی. د ولسمشرۍ مړې په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي جمهور رئیس غنی د دغه تروریستي برید د غندلو پر مهال وویل د طالبانو ډلې او نورې تروریستي ګروپونه له لوري پر بې دفاع هیوادوالو بریدونه او د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي ارشادات او اصول روحي خلاف او د ولس پر وړاندې د نامشروع جګړې او دښمنۍ په معنا دي چې د اصولې په اړه د ولس ملي اجماع منولی شي. په دې وروستیو کې په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې پر مدني فعالانو خبریالانو او نه مامورینو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د سیاسي چارو شنونکي هدایت الله پکتین وای دي هدفي وژنو یا ویلت هم دا کېدلی شي چې په خارونو کې دي تاوتریخوالی کچل وړه وخایي. هغه په دې اړه وویل
دی هدفي وژنو لتم یو همدغه کېدای شي چې ترڅو په خرونو کې غدي تاریخواله کې چلوړ وخی یو هغه خلک چې مطرح دی هغه ټارګټ کړی او د سوشل میډیا فضا مخشوشه وساتي. نو لدی هدفي وژنو څخه هغه خلک ګډه اخلي چې هغه د سولې مخالفین دی او نه غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي.
د افغانستان د لوی ترنولۍ دی او رپورت لمخه ل 1350 کال رئیس تر اوسه 106 د ترنولان په بیلابیلو تر هرګریز او جنایي پیښو کې وژل شوی دی. لوی ترنولۍ تر ډیره د اداري فساد کې لیدل دي. نشئی توکو کاچا کوون کې انسان تختون کې ډلې او پزینو وختونو کې وسلواله ډلې د ترنولانو په نخه کولو ترنوي. پرون شنبه بیا د کابل د امنیې کمانډنې د مرستيال پر موټر د چسبکی ماین چودنه کې دوه پولیس وو وژل شول او دوه نور ټپیان شول. تیره اونه بیا دی بلخ مرکز مزار شریف کی دی ملی اردو دو خزینه سرتیری دی نصرګندو کسانو په ډزو کې وژل شوی وی. حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ته وکړئ. پاکستان کې مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولې دي چې ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. یو خبری کانفرنس ته لوی حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق ویلي چې په ظاهره په پاکستان کې جمهوریت حکومت ده، خدا حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر ده، او د وزیر اعظم عمران خان په خوخه او امر د مخالفه ګوندونو مشرانو پر صدر ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالیږي. یاد دی 13 ورځ د سینټ ډیپټی چیئرمن سلیم مانډوی والا هم اعلان کړی وو چې هغه به د پاکستان احتساب ادارې نیب پر ضد د انساني حقوقو د سرغړونو په لړ کې یورپی یونین او نورو عالمی انساني حقوقو تنظیمونو سره رابطه کوي. په دې موضوع باندې حکومتي دریسه د ډیو خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق چې خپل یې هم اوږد موده یې د اعتصاب په یو مقدمه کې په بند کې تیر کړی ده، ویل دي چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت وړاندې به اعتصاب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالوله، او اوس نور ادارې لکه ایف آی اے او انټی کرپشن هم دې مقصد لپاره استعمالوي. خواجه صاد رفیق وایي په ظاهره پاکستان کې جمهوریت حکومت دی، خو د جمهوریت په نامه د حکومت د امیرانه حکومتونو نه هم بدتر دی.
یہ سب گرفتاریاں سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر آمریت مسلط کی گئی ہے.
خواجہ صاد رفیق وہی چ احتساب ادارے لخوا مخالف اڈل و مشران و نیول دا انتقام بدترین مثال دے، او پاکستان کے دا جمہوریت پنامہ دا آمریت حکومت دے. صاد رفیق تور لگولے دے چ احتساب ادارہ دا وزیر اعظم عمران خان پا خوخا مخالفین و پر ضد مقدمے جوڑوی. دوی زیادہ کڑا چ دے حکومت پر ضد جوڑ شوے دا مخالف گندن و ائتلاف یا پاکستان جمهوری غورزنگ یوازې دا مقصد نه دی چې موجوده حکومت ختم کړي، بلکې د دې غورزنگ مقصد دا دی چې هیواد کې د قانون او دستور حکومت جوړ شي. تیر ورځ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم موجوده حکومت انتقامی کاروایو باندې سخت تنقید کړی وو، او یو ویډیو پیغام کې یې ویلی وو چې ټولو مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد انتقامی کاروای روانې دي. خو شپږو کالونو موجوده وزیر اعظم عمران خان او د دوی ګوند پر ضد د بار هیوادونو نه اغستل شوی مالی امداد یا فارن فنډنګ قضیه انتخاباتو کمیسون کې روانه ده، خو فیصله نه کیږي.
فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں عمران خان ہے.
نواز شریف وہی فارن فنڈنگ کیس فیصلہ زکه نه کیږي چې دا مقدمه د عمران خان پر ضد ده. کچره نواز شریف پر ضد بوا نو فیصلہ شوه بوا. د سینټ ډیپټی چیئرمن سلیم منوی والا چې تعلق یې یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سره دی، دوی هم ویلي دي چې احتساب ادارې انتقامی کاروایو لوجه ډیرو خلکو خپل لاس خپل ژوند وبللو، او باید چې د احتساب ادارې احتساب د هم وشي، او د مقصد لپاره دوی د احتساب ادارې مشر پارلیمان ته راغوښته دي، او کچر پارلیمان د دوی احتساب اونکړو نو دوی به عدالت ته ځي.
انہوں نے اپنا احتساب دینا ہے اور اگر یہ نہیں دیں گے تو ہم کورٹ میں جائیں گے.
سلیم منوی والا وی کچر د احتساب ادارې احتساب پارلیمان له ذریعے اون شو نو دوی به عدالت له ذریعے دا احتساب کوي، بلخوا حکومت دا دریز دی چې چا کرپشن کړی دی نو پر ضد به کاروای کیږي. خو د پاکستان ستر محکمې هم د احتساب ادارې لخوا یک طرفه کاروایو باندې وړاندې اندېښنې ښودلې وې. دغه شان اندېښنې د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې یا هیومن رایټس واچ هم ښودلې وې.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د لاهور یو مقامی عدالت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي د هغه وینا پر ضد د فوجداري مقدمه درج کول خواست رد کړی دی. چین وبوړي ویلی وو چې په افغانستان د قبضه کولو جنگ کې د لاهور خلکو د پیرنګي مرسته کړې و. عدالت په خپل حکمنامه کې لیکلي چې تاریخي رښتیا معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده او د عدالت دا کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا د هغه تشریح وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان خان کاکړ د عدالتي فیصلې هرکلی کړي او وايي دا خواست خای چې په پاکستان کې تاریخي حقایق بیانول څومره ګران کار دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د لاهور د ځای عدالت سیشن جج حافظ رضوان عزیز وايي چې تاریخي رښتیا یا حقایق معلومول د رائے د اظهار د ازادۍ برخه ده او دا د عدالت کار نه دی چې په تاریخي مسلو کې سالیسی وکړي او یا د هغې تشریح وکړي. ښکاره دی چې تیر میاشت په لاهور کې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په یو جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ویلي وو چې د پیرنګي پر ضد د ازادۍ جنگ کې د لاهور کو هیڅ کردار نه اتر سره کړي. په دې اړه ورستو یو خاص کوونکی په عدالت کې د محمود خان اچکزي پر ضد د مقدمه درج کول لپاره خاص ور کړی وو او ویلو چې نوموړي د لاهور د خلکو پر ضد سپکه خوله کارولې ده او د قانونو ترمنځ د کرکې پیدا کولو هڅه کړې ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر او مخکخه مشر عثمان خان کاکړ د لاهور د ځای عدالت د فیصلې هرکلی کوي او ډیو ریډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې وایي دا درخواست خای چې په دې هیواد کې حقیقت بیانول سمره ګران شوی دی او خلک پر سمره بدګنی. هغه وای خاغری محمود خان اچکزي په خپل تقریر کې حقایق بیان کړی وو او ګیله یې کړی و. خدای هم ویلو چې هغه د پاکستان د ټولو قانونو احترام کوي.
انټيليجنس ادارې چې دی هغه په دې ناراضه نو سیاره د پلاور کلاوریان د ګیله او پاکستان د انګریزان سره کوم کړی افغان خلاف بنیادی خبره دا و چې دې صاحب کوم خبره وکړه چې ترکی کې کوم فوجانو کوم عمل وکړي بیا هغه ولس څنګه د جمهوریت د پارلمنت دفاع وکړه. د دې غوسه پر هغه خبره باندې نو هغه خبره یادولې نه شي نو دا خبره را مخته کړو.
دا عدالت جج په خپل ریمارکس کې دا هم ویلي په ظاهره محمود خان اچکزي د پاکستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ د هم اهنګي او ورولې پیدا کولو هڅه کوله او ویلو چې پاکستان به د هر چا لپاره محفوظ او ټول شریکه هیواد جوړ. د عدالتي حکم تر مخه د محمود خان اچکزي د وینا مطلب په ظاهري توګه د چا زړه قصدن ازارول نه وو او دا د پاکستان پینل کوډ 1350A د ماده لاندې ناراضي. قانون پوها قاضي انور وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای محمود خان اچکزي تاریخي حقایق بیان کړی دي. عدالت په خپل حکمنامه کې ویلي چې دغه شکایت یو مجازتن نه دی دایر کړی او دا خاص په میرټ پورا نه خېږي نو ځکه یې مسترد کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان د هزاره د لسوس کرو کان کیندونکو د وجنې ورستو د سکرو قانونه وسوم تړلې پرات دی او په زرګونو مزدوران بیکاره دي. د بلوچستان د مدنیاتو د سانګي انسپکټر جمعه خان وویل چې مزدورانو د شخورنې د پاره هم پلان کاری. دوی ډیر قانونا تړلې هم دي او جرمانه کړي هم دي او د شخورنې د لوړې کچې قانونه غستې دي او د قانونو د مالکانو سره لیدلې هم دي. د بلوچستان په اتو ضلعو کې 2500 پوری رجسترډ او تر 5000 نه زیات غیر قانوني قانونه موجود دي. دغه قانونو کې یو نیم لک تنځ دي مزدوران دي چې زیات شمیره د خیبر پښتونخوا د سوات کوهات او د دیر اوسیدونکو ده. په بلوچستان کې د مزدورکارا خلکو تنظیمونه وای چې دلته د مزدورانو د صحت او د ماشومانو د تعلیم اسانتیاوي هم ندی برابر. تفصیلی رپورٹ پہ دڑی و خبریال حمید سمسور راکئی.
د بلوچستان د مچ د گشتری په سیمه کې د کویلې د مزدورانو د تراګری د پیښو ورسته اوسم په شاو خاصمو کې د کویلې قانونه تړل سوی دي. په کوم کې چې ماروال، دیګاری، مارګیټ او نور یو شمیر سیمې شامل دي دلته د کویلې په سلګونو قانونه موجود دي. د کویلې ډیپګان هم بند دي او دغه ډول د دغه صنعت سره نور اړلرونکي خلک هم اوس بیکاره دي. د مچ د کویلې د مزدورانو د سازمان مشر اقبال سوبسای په دې باغ وی چې ورس تر بل د مزدورانو ستونزې زیاتېږي.
ګر تقریبا 70% مینونه بند شوی دي. د لیبر شورټیج د وجه سره چې کم غیر مقامی مزدورانو خپل خپل علاقو ته واپس ولاړو او چې کم مقامی لیبرو د دې زیغه تقریبا د هغو هم تعداد 5,500 پورې دی، نو هغه هم بے روزګار دی.
د کویلې د مزدورکار خلګو د سازمان وی چې نه یوازې مزدوران بیکاره دي، بلکې د کویلې د کانو مالکان هم له سخت تاوان سره مخامخ دي چې د کویلې په کان کې کله کار ودرېږي دا له وبو ډک شي او بیا د غره د کښینستو خطر موجود وي. د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه مینز انسپکټر جمعه خان بابروی چې د کورونو چارو د وزارت سره کویلې د کان کیندونکو لپاره دوی بشپړ پلان تیار کړی دی، خو هلته په دغو سیمو کې د دوی پوستې جوړول پولیس ایپ سی او لیویز چارواکي په ګمارولو کې به څه وخت ولګیږي.
په مینز کې د شتګردي کې سونه وسی دلته ایپ سی فرتا ده، د ایپ سی علاوه لیویز فورس هم شته، پولیس فورس هم شته. دا داریم کوشش کوي چې داسې خلک چې دي هغه د دې په سر باندې وخیزي، او کافی فوج دي دلته، سکیورټي ادارې دي، نو هغه کوشش کوي چې داسې واقعیت وسي د هغه د روبدام لپاره دوی خپل هلې ځلې کوي.
اقبال سبزایی وی چې یوازې د مچ په سیمه کې د کویلې د شپې ته قانون موجود دی، په دې کې ول زر یوازې د کویلې کان کیندونکو دي، او د کویلې له صنعت سره د نور اړلرونکو مزدورانو شمیره بیا تر 15,000 پورې رسی. د کویلې د مزدورانو سازمان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ودوی ته د کان پر ځای باندې تعفوز ورکول شي. د کویلې قانونه په بلوچستان کې تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دا د بلوچستان په توزی لو کې ده، په کوم کې چې کوټه، بولان، کچی، ارنائی، دوکی، داډر، لورلای او نور یو شمیر سیمې شامل دي. په دغو کانو کې تر یو لک تیر زره زیات د کویلې مزدورکار خلک موجود دي. د دوی د ځان خوندي ساتلو لپاره هم په زړه پوري ګامونه نه دي اخیستل شوي، چې له سوابه هر کال د کویلې په کانو کې د تراګری د پیښو سره سره تر سل زیات مزدوران خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم د کور کمیټې غړي او د واک تحریک مشره سنا اجاز د بلوچستان د جو پولیسو او ضلع انتظامیه لخوا نن سهار د جوب نه وستل شوې ده. د وی ای دیو سره د موبایل فون للارې په خبرو کې سنا اجاز وویل دوی په جوب خار کې د خزو د پاره د ځانګړي لایبرری افتتاح وکړه، او د هغې وروستو یو غونډه لرله چې په کې به په ګڼ شمېر خزو ګډون کولو. سنا اجاز زیاته کړه چې د انتظامیه لخوا ورته د 2000 کال د نومبر د 3 نیټې یو نوټیفیکیشن ښکاره کړی شو، په کوم کې چې لیکل شوی وو چې د امن او امان د خوندي ساتلو په سبب د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ، ډاکټر سید عالم او سنا اجاز د بلوچستان یوې سیمې ته هم تګ نشي کولای. یاد دي د دې وړاندې هم د پی ټی ایم مشران بلوچستان ایالت ته نه دی پریښودل شوی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی راکړي.
لا وی او ای ډیوا سره په خبرو کې سنا اجاز وویل دوی د واک تحریک تر نظارت لاندې په جوب شار کې د شزو لپاره د ځانګړي لایبرری افتتاح وکړه، او له هغه وروسته یو غونډه لرله چې په کې په ګان شمیر شزو ګډون درلود. اغلی زیاته کړه چې پر همدې موقعه د جوب اسیسټنت کمشنر اس اچ او جوب او د لیوی چارواکي د غونډې ځای ته ورغلي، او دې ته ویلي چې د ایالتي حکومت له لوري د بندیز له امله دوی په ایالت کې کومې سیمې ته تګ او کومه سیاسي غونډه سیکولای
پاتن نوټیفیکیشن راکې چې د بلوچستان ګورنمنت کغري چې مینټیننس اف پبلک اورډر لپاره چې د بلوچستان یو حصہ کې سره د منځو پښینو او ډاکټر شاید عالم
سنا اجاز وای چې هغه د باچا خان او عبدالسمد خان څخه د خیالاتو منون کې ده، او د ریاست تل د هغوی د خیالاتو منون کې ترهګر ګڼلې دي.
زه خو هم چې زمونږ دلته کوم تنظیمونه دي هغه ودا چیلنج کوي په خو کورٹ کې چې تاسو سره دغه د چې مونږ کوم کله هم پرم نه غونډه کوو کلم سلیز خبره کوو نو تاسو کې سم دغه د مونږ سره کوي
د ژوب د پولیسو د اس اچ او شیر علي په خبره د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له لوري د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه د بندیز په ترڅ کې سنا اجاز له غونډي راګرځولې او هغه د ضلع شیرانی د پولیسو په ولکه کې د بلوچستان ایالت له حد څخه و خیبر پښتونخوا ته لیږلې د شیر علي په خبره د بلوچستان د داخله چارو د وزارت نوټیفیکیشن د 2020 کال د نومبر پر 3 نیټه جاری شوی دی د سنا اجاز له یالات څخه پر استلو باندې د پښتون ژغورنې غورزنګ شزینه فعال وړانګې لونی و وی وی دیواته داسې وویل
یو سیمینار را جوړ کړی دی چې دلته زنانی راغلي دي په دې کې به موږ خپل غورزنګ هدف و دوی ته ورشایله د په سیاست کې پټولانه کې د شوزو حقوق شوزو تور بیانولې خو لبه د مرغه د جوب ډي سي را لې دلته او بقایده پولیس پورسونه دلته ټول رااله د نیو نوټیفیکیشن راوړی و چې پسنا باندې بین د یغه دلته نشي پاتې دی په د بلوچستان کې نو سنایا بیرته پېښور ته
ولېجله یاد د دیوی تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران و بلوچستان یالت ته نه دی پرېښول سوي د بلوچستان د داخله چارو وزیر زیالانګو و رسنیو ته هغه وخت ویلي وو چې په یالت کې د امن او امان د خوندي ساتلو په موخه دوی د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرتابه بندیز لګولې دی حفیظ الاستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د وایس اف امریکا دی خبرې خبرونه ده د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدارت څوکۍ پرې خودونه وړاندې په یو داسې قانون دستخط کړی دی یعنی منځوري ورکړی دی چې د پښتني نوبل انعام یافته د ملالا یوسفزئی په نوم دی او ملالا یوسفزئی سکالرشپ اکټ د لاري قابل او ضرورتمندو زنانو له د اعلی تعلیم موقع ورکړي خو پښتني مدني فعالانې که یو طرف ته په دې قانون سازي فخر کوي خدا هم غواړي چې دې وظیفو کې د ملالا په شان د مشکلات ښکار او ترهګری زپلي علاقو پښتنو ته فوقیت ورکړي شي او برخه ورکړي شي د ډیو خبريالا صادق قاسم شافعي تفصيلي ريپورت راکړي
اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسيټي یو پښتنه استاده مونا اورنګزیب بای دا قسم قانون د ستاینې وړ دی او په دې هم یاد کوي چې د پښتني جنای په نوم دغه قانون جوړ شوی خمونه اورنګزیب بای په کاده څنګه ملالا د تعلیم په لار کې مشکلات کتلی وو هم دغه رنګ مشکلات سره مخ پښتنو جنکو ته د قسمه وظیفي پروګرام یا سکالرشپ کې بیا له برخه پکار و
اسپیشلی هغه بیکورډ ایریاز د پاره لکه دیر شو سوات شو وزیرستان شو قرم شو ارست وایل فاټا شو یا ایکس پاټا شو دا نو د کې یو کوټه راغلی وی چې هغه کې دی خزو تا یو لګونته ولا مارجن ورکړی وی لګ پریفرنس ولا ورکړی وی ځکه چې نومم دا د یو پښتني په نوم باندې یو سکالرشپ ته چې هغه هم دی بیکورډ ایریاز ناراضي او هغه یو د خاص حالاتو نراوت دا هغه دی علاقو ډیر بد حالات قتل دي ټیرریزم قتل دي د خزو تعلیم د بلکې د خصو سړو دوه تعلیم ډیر ماشومان چې دی هغه افیکټ شوی دی نو کدی کې یو لږ کوټا وینو بیا با زه خو به پرسنلی ډیر خوشاله ما
د جنکو تعلیم لپاره فعال او د نوبل پرایز یا جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی په سوات کې هغه وخت تعلیم لپاره اواز پورته کړو کله چې سوات کې طالبانو د جنکو سکول تتلل هم بند کړی وو او د کال 2012 نه هم اکتوبر باندې هغه چې کله سکول نه واپس تللن طالبانو هغه وشتلی و خو دغه پیښې نه پس هغه په ټوله نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره د فعال په توګه مشهور شوی د پښتنو حقوقونو یو فعال او د پاکستان د پارلمان په خانه غړي بشراګو وای
او زما د غوښتنه ده چې د سکالرشپ چې راشي نو د دې پرایورټي د هغه علاقې چې کوم کې د دهشتګردۍ هغه افیکټ ډیر زیات او خزه شاته پاتې کړي شوې دي
یو بل مدني فعال ماریا عمر وای اکثر دی وظیفو پروگرام نه د قابلیت لپاره طریقو باندې اکثر درستپاتو علاقو جنکه زکون کې نه پوهیږي او هغه د خاریو د زکون په مقابله کې داسې قسم وظیفو لپاره مقابله نشي کولای پکار د داسې قسم طریقې کار جوړ شي چې درستپاتو او د جنگ زپلو علاقو زکون کې هم د دې پروگرام نه فائدہ واخلي
مو خیال چې داسې وړ کې جنکه پورا سپیسیفیکلی د سکالرشپس ټارګټ کول پچار دی چې بې ټیک شو سے دامرا سٹرونگ انگریزی نہ دو دامرا سٹرونگ تو سے تا پروفائلنگ نہ درچی کاول خپل خو بیا حامیجا غوڑی چے تو سے ایریا نہ خال کروشی تو سے پمیان چے کمپٹیشن دای
د ملالا پنوم د پاکستان د جنکو اعلی تعلیم وظیفی په حق لا دغه قانون سازی باندې پختنی فعالان خوشاله دي او فخر کوي او وای څنګه ملالا د تعلیم په لار کې مشکلات سره مخ و هغه پختنی جنکه چې خپل علاقو کې اوس هم دغه مشکلات لري هغوی له دې سکالرشپ پروګرام کې د قابلیت او د ضرورت په بنیاد بل برخه پکار ده. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډی وا، پیښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @VOADIVA
شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونو لځه ورکړې ده دغه تفصیل به تاسو ته مختار خلیل وړاندې کړي
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د یو لسو سیاسي پارټو جوړ اتحاد پی ڈی ایم سو هفته وړاندې اعلان کړی و چې پی ڈی ایم به د جنوري په 19 تاریخ اسلام آباد کې د پاکستان د الیکشن کمیشن د دفتر په وړاندې په دې خبره احتجاجي مظاهره کوي چې الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف دپاره خارجی ملکونو نه دراتون کی مالی امداد خلاف د مقدمی فیصله د تیرو اوبو کالو راز ولی زندولی ساتلی دا د پی ڈی ایم د دې اعلان نفس الیکشن کمیشن سم دستی تحریک انصاف له بهر نه دراغلی مالی امداد په مقدمه د غور کولو دپاره 14 جنوري تاریخ ټاکلو تحریک انصاف لا د خارجي مالی امداد په معاملن نن سبا پاکستان کې د خلکو په منس کې او په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا ډیر ګرم بحث روان دی د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان هم د نن ورځې خپل د سر اداري په دې موضوع لیکلی دا ډان د خپل اداري په شروع کې لیکي چې پاکستان الیکشن کمیشن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاکستان پیپلز پارٹی هم د خارجي مالی امداد په مقدمه کې د ګل په ورځ راغوختي دي دوه سیاسي پارټو ته د الیکشن کمیشن لخوا نوټیسونه لیږل شوی دي چې د خارجي مالی امداد په مقدمه کې د الیکشن کمیشن د جانچ پړتال کمیټه ته حاضر شي او خپل صفائی پیش کی الیکشن کمیشن دا دواړه سیاسي پارټي د پی ڈی ایم د وړاندې نه د اعلان شوی احتجاجي مظاهره نه یو ورځ وړاندې راغوختي دي دان لیکي چې د خارجي مالی امداد په حق له تحریک انصاف خلاف الیکشن کمیشن ته لیږلې شوی مقدمه د تیر اوو کلو نوراسې ځوړن پرته ده او الیکشن کمیشن په څه فیصله نه کوي د پی ٹی آئی خلاف الیکشن کمیشن ته لیږلې شوی مقدمه کې په پی ٹی آئی الزامونه لګولې شوې دي چې پی ٹی آئی له د شکی او د غیر قانونه وسیلو نه مالی امداد را روان دی دان لیکي چې د پی ٹی آئی خلاف دا الزام ثابت شونه د دیو د پی ٹی آئی د پاره ډېرې سنگینی نتیجې را برسي رکیږي دان خپل اداریه کې زیاتې چې د پاکستان تحریک انصاف وکیلانو د خپل طرفه تیر وسو کلونو کې په یو شمیر موقعو د خارجي مالی امداد د مقدمه د سماعت په حواله د الیکشن کمیشن په اختیاراتو اعتراضونه کړی دي یعنی دا چې الیکشن کمیشن د دې قسمه مقدمه اوریدنه قانونا نشي کولای خو د تحریک انصاف د وکیلانو دا اعتراضونه او درخواستونه مختلفو عدالتونو او ریاستي ادارو خارج کړی دي او الیکشن کمیشن په خپل دی خبره ټیم پاتې شوې ده چې الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف نه د دې خبرې د وضاحت په غوښتو کې حق بجانب دی چې تحریک انصاف له پیسي ټکی د کوم زینو نه راضي اداري لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د پاکستان پیپلز پارټي د مالی وسیلو خلاف الیکشن کمیشن کی درخواستونه ورکړي دي او الیکشن کمیشن د دغو دواړو پارټو خلاف هم د مقدمو سماعت شروع کړي دي. ای ڈی ایم اوس مطالبه راپورته کړی دا چې الیکشن کمیشن دی د تحریک انصاف خلاف د مقدمې فیصله زر تر زره ووري. دان لیکي چې الیکشن کمیشن په یو مرحله کې په خپل مقصد د سیاسي پارټو د مالی امداد د مقدمو د سماعت تندولو فیصله کړی وه. وروستو بیا د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد الیکشن کمیشن دا معامله سړکا او د شهادتونو او د ثبوتونو جانچ پړتال زنډولې او ساتلې شو. اخبار لیکي چې د دې مقدمه د دومره کلونو پورې د ډیل کولو نه پس دا مطالبه جایزه ده چې د دې مقدمو فیصله د زر تر زره وشي، ځکه چې ټولو سیاسي پارټو ته په خپلو مقدمو کې د دلایلو پیش کولو کافي وخت او موقع ورکړی شوی دی. اوس د دې مقدمو د نورو اوږدولو هیڅ جواز نشته. دان لیکي هر کله چې پاکستان تحریک انصاف دا وخت حکمرانه پارټي ده، په دې سبب پی ٹی آئی په دې خبره پړه ده چې خپلې مالی وسیلې خپ ایمانداری سره صفا ستھرا او جایزې ثابت کړي. که د پاکستان تحریک انصاف په دې معامله کې زړه کې سغلا نشته او لکه څنګه چې دعوی کوي چې پی ٹی آئی د خپلو مالی وسیلو په معامله کې څه غلط کار نه دی کړی، نو باید چې بیا د دې مقدمې د بې ځایه اوږدولو نور کوشش اونکی پی ٹی آئی له پکار دي چې د الیکشن کمیشن د غوښتنې په جواب کې ورته بینکونو کې د خپلو کاتو ټول حساب کتاب او تفصیلات په میز کې ایږدي او خپلې دا داوی رښتیا ثابت کړي چې پی ٹی آئی له ټوله پیسې په قانوني او جایزو طریقو راغلی ده او راځي. بل طرف ته الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دې مقدمې د اس بي هيڅ زنډولو په بابله عوامي تاثر ختم کړي. د دې مقدمې د زر تر زره فیصله کولو د پاره په الیکشن کمیشن لازمه ده چې د اوږدو تاریخونو ورکولو نه ځان وساتي او د روزانه سماعت په بنیاد دي د ټولو سیاسي پارټو مقدمې راغونډې کړي.
دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د امریکا نوی منتخب صدر جو بایدن اراده ده چې د خپل صدارت پړومبنی یو سو ګینټو کې به د پخوانی صدر د زینی لانجمنو احکاماتو پر ضد صدارتي حکمنامه جاری کړي. دا خبره پرون د جو بایدن راتلونکي چیف اف سټاف کړی ده. په دې حکمنامو کې به د کرونا وایرس په حواله سره حکمنامه هم شامل دي. د وایس اف امریکا پر رپورت کې تفصیل شویب زاده راکړي.
په داسې حال چې په امریکا کې د واک اختیار انتقال ته په شمار ورځې پاتې دي، د امریکا صدر منتخب جو بایدن د سوګن پروتوکول وروسته د لومړۍ ورځې خپل ایجنډا تیار کړي. د دغه ایجنډا تر مخه به ځینې داسې صدارتي حکمونه جاری کیږي چې د صدر ترامپ د وخت ځینې امرونه پرې بیرته واخلي، په خاصه توګه هغه حکمونه کوم چې زیات لانجمن وو. د دې ترڅنګ به جو بایدن د ورځ تر بل خورېدونکي کرونا ناروغی پاړه هم خپل پلان اعلانوي. د جو بایدن د لومړی وزیر دغه صدارتي فرمانونو یا حکومت تفصیل د هغه چې وفستاب د خالی یشم به پورس په سرکاري بیان یې مخکې خبر کړی دی. دغه تر مخه بایدن پلان لري چې صدر ډونالد ترامپ تخوا په کډوالو لګول شوی بندیزونه لري کړي، په خاصه توګه د ځینې مسلمان هیوادونو وګړو امریکا ته پراتک بندیز. ترې تر څنګ د پیرس ماحولیاتو له وزنامې کې بیرته ګډون او په امریکا کې په سرکاري ودانیو او د یو ایالت نه بل ته د سفر په وخت ماسکونه په مخ کول لازمی ګرځول شامل دي. د دغه ایجنډا تر مخه بایدن غواړي د کانګرس ته انتظار پرته په لومړی ورځو کې دغه صدارتي حکمونه جاری کړي. د جو بایدن لخوا پورته کېدونکي نږدې 200 کارونو کې دا تر ټولو لوی لوی ګامونه دي چې نوموړی به سپینې ماڼۍ ته د تلو په اول ورځ عملي کوي. د دې ترڅنګ به د زده کوونکو د قرضونو ورکولو موده غځول، کوم چې د کورونا وبا د لاسه ودرول شوی او د کورونا وبا د لاسه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کسانو د کورونو د نیول کېدو مخه نیول هم شامل دي. د جو بایدن چیف آف سټاف لخوا جاری شوی سرکاري بیان یې مهم کې ویل شوی دا ټول فرمانونه به په ملیونونو امریکایانو ته سهولت پیدا کړي، څوک چې د کورونا وبا د لاسه د چیلنجونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې د بایدن د پورا ګټو لپاره په ورته د کانګرس مرسته پکار وی چې پکې د 1.9 تریلیون وایرس امدادي پیکج منظوري هم شامل ده، کوم چې صدر منتخب د زیارت یې پنځ شنبه په ورځ اعلان کړي. د بایدن چیف اف سټاف زیاته کړې بایدن په د کډوالو په قانونو کې د اصلاحاتو لپاره یو مکمل قانون هم په لومړی ورځ قانوندانانو ته وړاندې کړي. په دویمه یعنی د تجارت د پنځشنبه په ورځ په جو بایدن د کورونا وبا په اړه یو صدارتي حکم جاری کړي چې په کې به د سکولونو او کاروبارونو بیرته پرانستلو او د کورونا ټیسټونو زیاتولو خبره وی. په دریمه یا د جمعې په ورځ به بیا د کورونا وبا د لاسه په اقتصادي توګه اغیزمن شو خلکو ته د مالی امداد ورکولو په اړه ګامونه پورته کیږي. د جو بایدن چیف اف سټاف ویلي جرمی عدالت یا کریمینل جسٹس په نظام کې د بدلون، ماحولیاتی بدلون او کډوالۍ په اړه به هم ګامونه پورته کوي. په دغه کې به د امریکا او مکسیکو په پوله د ټرمپ د پالیسیانو له سببه د خپلو میندو پلرونو نه جدا شوي ماشومان بیرته هغوی سره یو ځای کولو په اړه ځانګړی امر هم شامل وي، او کله چې په قانوني توګه ځینې نور ګامونه د اخیستو وړ شي نو بایدن به یې امر کوي. په امریکا کې پر روایتي توګه نوی صدر د خپلې څوکۍ سوګند پورته کول وروسته په تیزۍ سره یو شمیر فرمانونه جاری کړي. صدر ډونالډ ترامپ هم دغه شان کړی و، خو د هغه ګڼ شمیر صدارتي حکمونه بیا په عدالت کې د چیلنج کېدو وروسته رد کړی شوي وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د کرونا وایرس خلاف په بیلابیلو ملکونو کې ویکسین شروع شوه دی، خو د صحت چارواکي خبرداري کوي چې د کرونا وایرس د بدلیدونکي شکل په وجه پر اټلونکو هفتو او میاشتو کې د اغیزمنده کسانو شمیره سیوا کېدلی شي. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمنده کسانو شمیر 94.5 میلیون تر رسیدلی دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې ارباب محمود علی نه اوریدل شي.
د امریکای جان هاپکنز یونیورسيټي کې د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو د مرکز تر مخه د اتوار پورز د کووېډ 19 نه په نړۍ کې د اغیزمن کسانو شمار 94.5 میلیونه ته رسیدلی دی. امریکا د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو په کچا په نړیوال نوملړ کې پاول نمبر ده. امریکای کې د اغیزمن کسانو شمار 22.1 میلیونه دی. د امریکای نه پس هندستان دی چرته چې د اغیزمن کسانو شمار 10.5 میلیونه دی، او په دریم نمبر برازیل کې 8.4 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. د کالیفورنیا ریاست لاس انجلس د امریکای هغه لومبه کاونټي ده چرته چې د کووېډ 19 له امله 1 میلیون خلک اغیزمن شوي دي. د برتانیې د زیات خوریدونکو د کرونا وایرس د قسم په وجه په سیمه کې د اغیزمن کسانو شمار ډیر سیوا شوي دي. د کاونټي د ولسی صحت د ادارې مشر ډاکټر باربرا فیرر په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې په کاونټي کې د وړاندې دینا د 9000 نه زیات خلک په هسپتالونو کې پراته دي، او د برتانیې د کرونا وایرس نوې قسم پریشان کړي دي. دا زیاتوي چې د وړي د موسم په مقابله کې په هسپتالونو کې د ناروغانو او د مړو شمار 15 سیوا شوې دي. ناروی کې د زیات عمر خلکو ته د فایزر کمپنۍ تیار شوی د کووېډ 19 ویکسین ورکړل شوی وو، خو د 15 نه زیات کسان مړ شوی دي. او اوس د ناروی حکومت د دې پلټنې کوي، خو ورسره دا یې هم ویلي دي چې د کسانو ډېر بد ناروغۍ لرلې. د خالی پورس استرالیا کې د ټینس د ټورنمنت یا د مقابلو مشر کریګ ټیلی ویلي دي چې د کرونا وایرس د دریو پیښو رامخې ته کېدو په وجه وسل وخت لوبغاړي د دوه هفتو لپاره کرنټین کړل شوی دي، خو زیاته کړي چې د استرالین اوپن مقابلو په ټاکلي پروګرام کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. استرالیا خپل ټول نړیوالې پولې تړلې دي، خو بیا یې هم په دې کې سګونجایش ساتلې دي. د امریکای نه پس پنړې کې د کرونا وایرس پیښې په هندستان کې سیوا دي. تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په هیواد کې د ویکسین د کمپاین پرانیست کړی و. د هندستان 1.3 بلیونه آبادی ده. حکومت د بیړني استعمال لپاره د نړیوالو او د قومي ویکسینونو منځوري ورکړې ده. د هندستان چارواکو ویلي دي چې په هیواد کې د کرونا وایرس له امله د مړ شوي کسانو شمار د 1.5 لک نه سیوا شوې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس د جمعې پر ورځ خبري اعلان وکړ ویلي وو چې په نړیواله کچه د مرګونو صورتحال ځکه هم خراب دی چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په کوششونو کې همغږي یا همکاري نشته. د دې په وینا ساينس کامیاب شوه دی، یووالی ناکام شوه دی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د پولیو پرڅ چورو کړی شوی د 15 ورځو د پارا کمپین نن سرته ورسېدو. د پولیو ویکسینیشن د چارواکو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سلور لکه او سلويخ سره ماشومان په دې ویکسین کې هم د پولیو د ساسکونه محرومه پاتې شو، او دوی وای چې یوازې په خیبر پختونخوا کې په 15 دیشتو ضلعو کې مردان واحد ضلع وا چرته چې سلفي صد پوره دوی خپل هدف ترلاسه کړی دی. د مردان کمشنر منتصر خان ډیوتا ویلی دی چې د انتظامیه د نگرانۍ د لاندې کمشنران او نائب کمشنران د پولیو د کمپینونو څارنه کوله، او دوی د کمپین په ورځو کې د هر قسمه مسلې د مخنیوي کوشش کړی دی. په پیښور ضلع کې هم یو لک او سلويخ سره پوره ماشومان د پولیو د ساسکونه محرومه پاتې شوی دي. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت د دیو خبريال شاهین شاه افریدی راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز ای او سی وینا تر مخه 15 ورځنی پولیو کمپاین کې 1 میلیون ماشومان د پولیو ضد ساسکو هدف وو، چې پکې یوازې 93% ماشومان واکسین شوي دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې 15% ماشومان هدف ترلاسه شوه. د غزیله کې تر ټولو زیات 1,10,000 ماشومان ته، او په دویم نمبر سواد کې 8,10,000 ماشومان ته لا هم پولیو کتری نه دی چولې شوی. صحت ماهرین وای د پولیو کترو څخه انکاریانو ترڅنګ د بیلابیلو وجوهاتو لکبله ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوی دي. د پیښور شاهین مسلم ټاون د پولیو وارث لپاره تر ټولو زیات حساسه سیمه ده. په دغه سیمه کې کارکونکو ډاکټر میرداد پیښور کې د بیلابیلو سیمو خلک اوسیږي، او پولیو کترو په اړه یو شمېر منفي فکرونه لري.
کوشش کوو چې کومه د خلکو په مزغو کې او په ذهنونو کې د غلط فهمي دي د دې ادراک وکړي شي، دا تلری کړی شي.
د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه یوازې د خیبر پختونخوا په ضلع 400 مردان او سوابه کې 0% ماشومان د پولیو ورس په ضد واکسین شوي دي. د مردان ډیویژنل کمشنر منتظر خان وی او ای ډی وتوای مردان او سوابه ضلعو کې د انتظامی اعلی چارواکو په خپل د پولیو مهم جاج اخیسته. ډیپټی کمشنر او اسسټنټ کمشنران په خپل د پولیو کترو څخه انکاری خلک په پولیو کترو اچولو کاني کړي دي. دوی کوشش کوي چې پراتلونکو کې هم د پولیو مهم کوالټي هم دغه شان دوامدار او ساتي.
مونږه دا ځل جی ډیر کوآرډینیټډ افورتس وکړو، زمونږ ټول چې کوم سټیک هولډرز دي هغه په خپل خپل ځای باندې خپل خپل خلکو سره سیشنز وکړو. نو مونږ ډیر زیات سکسسفل پری کمپین او چلاو، او دا غي ډیر زیات ډیویډنس رااله، دا غي ډیر زیات ریزلټس رااله ډیر ښه، ځکه چې دا ځل زمونږ کوریج ډیر زیات شو.
په خیبر پختونخوا کې د کال اړومبه پولیو کمپاین د جمعې په ورځ ختم شوه، او خو د کمپاین وروسته دو ورځو کې د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوی ماشومان واکسین کول شي، چې ورته کې چې ورځي ویل کیږي. د پولیو د مخنیوي صوبایي اداره وای دغه کمپاین لپاره 8,000 پولیو ټیمان تربیه شوي دي، کوم چې راتلونکي 100 ورځو کې هدفي ماشومان د پولیو ورث په ضد واکسین کی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دغه خبری خبرونه ده. د برتانیې نشریاتي ادارې بی بی سی اردو څنګه لسو کلونو راهسه د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون آج د لارې په هفته کې 15 ورځې د ورځې 15 غنټې نشریات کول، خو دا نشریات د جمعې په ورځ په دې وجه بند کړل چې وای د ټلویزیون مسلسل د دوی په پروګرام کې لاسوهنه کوله. وایس اف امریکا هڅه وکړه چې په دې اړه د آج ټلویزیون د مشر شهاب زبیری سره خبري وکړي، خو هغه په دې اړه د سویلونه ډډه وکړه. د یادونې وړ ده چې د وایس اف امریکا اردو څنګه هم د بی بی سی غونډې د ورځې 15 غنټې په هفته کې 15 ورځې خبرونه لري چې په پاکستان کې د غشان آج ټلویزیون د لارې خبريږي. سیډنکیو خبريالان وايي په میډیا تر ټولو زیات فشار د پاکستانی فوز لخوا وی، خو د پاکستان فوز دا قسمه تورونه تل رد کړی دي. د وایس اف امریکا په ریپورت کې په تفصیل بارکوال میاخیل راکئی.
د پاکستان لوی شخصي اردو ټلویزیون چینل آج سره په 2014 میلادي کال کې د شراکت داري یو تړون کړی وو چې لمخې د سیربن پنوم د خپل پروګرام نشریات د آج ټلویزیون لاره پیل کړی وو. د بی بی سی په وینا د دې تړون په بنیاد چې د نورو هیوادونو سره هم ورته تړونونه کړی، دوی ځای ژبو او کتونکو ته په پام خپل پروګرام د آزادې ادارتي پالیسۍ لمخې جوړوي او ځای ټلویزیون چینل یې خپروي. خو د بی بی سی نړیوال سرویس مشر جیمی انګسوای د تیر 2000 شلم میلادي کال د اکتوبر لمیاشتې په پروګرام کې لاسوهنه کیږي او وايي په دې اړه آج ټلویزیون ته کافي وخت ورکړی چې د دوی پروګرام به لاسوهنه بیرته خپور کړي خو وايي هغه خپور نه کړ شغله جمی انګس وايي زموږ په پروګرامونو کې هر ډول لاسوهنه زموږ او زموږ د کتونکو ترمنځ د باور سرغړونه ده چې موږ د دې کار اجازه نه سور کولای وايي صف امریکا هڅه وکړه چې په دې اړه د آج ټلویزیون لمشر شهاب زبیر سره خبري وکړي خو هغه په دې اړه لاسو ویلو ډډه وکړه د بی بی سی نړیوال سرویس مشر شغله جمی انګس وايي د دوی په پروګرام کې د پاکستاني ټلویزیون لخوا د پرلپسې لاسوهنه لکبله دواړو ادارو هڅه وکړه چې د شنیات لمخې دا موضوع حل کړي خو وايي د بی بی سی خبرونه تر اوسه بیرته پایل نه کړي د شغله جمی په وینا اوس نو له بی بی سی سره له دې پرته بل هیڅ لار نه و چې له آج ټلویزیون سره خپل شراکت سم دستي ختم کړي په تیر وو کلونو کې چې د بی بی سی اردو څنګه نیم ساعت خبرونه پر آج ټلویزیون پایل سوی و مخکې هم څو واره له نشرېدو راګرځول سوی خو بیا څه موده وروسته بیرته خبره سوی و مګر دا ځل چې په تیر اکتوبر میاشت کې دا خبرونه بند سوی تر اوسه نه خبره سوی د یادونه ورده چې د وایس اف امریکا اردو څنګه هم د بی بی سی غونډې د ورځې 15 غنټې په اونۍ کې 15 ورځې خبرونه لري چې په پاکستان کې د همدې آج ټلویزیون لاري خبريږي د وی او ای اردو څنګه وایي پر آج ټلویزیون د دوی د خبرونه په نشرېدو کې هم وخت په وخت خندونه راغلي او بل دې چې مخکې دوی خبر کړل سي په پروګرامونو کې وخت په وخت سنسرشپ یا بدلون هم سوي دی په پاکستاني رسنوي کې کارکونکو خبري اعلان وایي دا فشار له مختلفو اړخونو وي چې د رسنوي مواد سنسر کوي او کنټرولوي وایي په دې کې حکومتي چارواکي یا هغه ادارې هم دي چې د خبري اعلانو د ډارولو لپاره د هغوی په ضد مقدمه کوي تندراو مذهبي ډلې هم دي چې غواښونه کوي او عدلیه هم ده چې د عدالت د سپکاوي غواښونه کوي چېډونکو او خبري اعلان وایي په رسنوي تر ټولو زیات فشار د پاکستاني پوز لخوا وي خو د پاکستان پوز دا ډول تورونه تل رات کړی دي په پاکستان کې د وایس اف امریکا د اردو او پښتو څنګه وي پانه هم له 2013 میلادي کال راهیسی له دې قبل تر اوسه بند دي چې دغه ادارو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تحریک پښتون ژغورنې غورزنګ ته کوریج یا پوشش ورکاوه دغه تحریک پر پاکستاني پوز په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګوي خو پوز دا تورونه تل پکلا کارت کړی دي د بی پولی خبري اعلانو نړیوال تنظیم د 2020 میلادي کال په ریپورت کې ویلی وو پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره د 188 وادونو په نوم لړ کې پر 145 نمبر دی په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند پر وسنی حکومت په کور دننه او بهر تورونه لګیږي چې وایي د مطبوعاتو ازادۍ تر پښولاندې کړي ده خو وزیر اعظم عمران خان په وار وار ویلي پر رسنیو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولای بارکوال میخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو واشنگتن
دیوا په خبري خبرونه کې وښوي دی وس چې تاسو ته د پښتو د ادب او د فن سره تړلې دی په جندلې تن د ژوند او د فن قصه وړاندې کو دغه قصه تاسو لپاره د هر اتوار په ورځ د دیوا همکار سردار علي ټکر راوړي راځي چې ورته وښو نن هغه تاسو لپاره د کم یو د پښتو ادب د په جندلې تن قصه راوړي دا
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله خبرې کو د دې شاعر نوم دی تورسم خان پروفیسر محمد افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د تورسم خان په حواله داسې لیکي وای چې تورسم خان په تورسم بابا مشهور و د چار صدې تحصیل د دوسرو کلی اوسیدونکو د دیارلسمې صدې هجری په وروستي دور کې پیدا و او په پینلسم رمضان دیار لسوا او سلور شپه ته هجره کې په پوخ عمر کې حق رسیدل او هم په دوسرو کلی کې خخ دی تورسم بابا د پښتو په هغه اولسي شاعرانو کې ځانته جوت مقام لري چا چې د خپل شاعرۍ په ذریعه د خپل پښتني معاشره اصلاح کړې ده او دغه معاشره ته خرابې پګوته کړې دي غنې چربې ته غزلې بدلې او قامي نظمونه هم لیکلې دي د داستانونو قلمي مجموعه د گنج یاقوت نایاب نومېږي چې په کال 1900 او شپږ درشم ایسوي کې مکمل کړی ده او پښتو اکیډمۍ په خور یونیورسيټي کې په سلسله وار نمبر قاف یو سلو 19 موجوده ده خور سره دا هم لیکل دي چې دا د هغه شیرې مجموعه پنځم جلد ده په یو مجموعه کې د زریب خان مابه فتح خان رابعا منظوم داستانونه لیکلی دی چې درې سوا او شپږ مخونه لري او په هر مخې سلور شپېته شعرونه درج دي. د تورسم خان بابا نورې شعري مجموعې چې په کال 1938 شوي او په کال 1942 او په کال 1943 کې د قلمي دیوانونو په ډول مرتب کړی دی. هم په پښتو اکیډمۍ کې په سلسلوار نمبر قاف یو سلو شل موجود دی. د زخامت لمخه هم دا مجموعه د ستاینې وړ دی. د تورسم بابا شیرونه ډیر ساده، خوندور او اثرناک دي. اکثر کلام یې د پندونسیت نه ډک دی او غواړي چې د پښتنو غلط رسمونو او خراب عادتونو اصلاح شي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره لګه شریک کړو. نن سبا که عزت غواړي عزت نشتا، د سپي مخ کې د سړي شرافت نشتا، او چې انسان دې د افلاس په میدان کې ناست، جو فروش سره د لال قیمت نشتا، بد زرو که زرین شو سڑی ندی، لات منات کی رحمت سدی صفت نشتا، داغ د دیو پتندی کل د محراب میں، د بخیل پا خیال کی خیال د جنت نشتا، او بخیلان روز ازل کی بچامت تی، بخیلان روز ازل کی بچامت تی، د بخیل پا قسمت نم د رحمت نشتا، او باز بچا په کوهستان کې مری د لوګي، باز بچا په کوهستان کې مری د لوګي، د شاهین په زاغ زغن حکومت نشتا، او بخیلان په مال او ملک مفلسان شو، بخیلان په مال او ملک مفلسان شو، د قانع او دلت هلت غربت نشتا، چې د بخل په ګولووی لګېدلې په علاج د افلاطون صحت نشتا، او زه تورسمې حق حیران و قدرت تا، زه تورسمې حق حیران و قدرت تا، د قدرت په کار کې کار د حکمت نشتا. خو ګوریدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه فلوی اللام سپارو او خجون در تغوارو.
اولان دیکه وزیو اداریه دغا اداریه دا امریکا دا حکومت نظر خواهی
امریکی دا وینزویلا حقا جج او سرکاری وکیل زموار گرزوری دی چاچه دا کال 2000 پا نومبر کی دا امریکی دا هیوستن خار دا تیلو دا یو سیٹگو نومی کمپنی پشپگو انتظامی افسرانو دا مقدمی پا چلیدو کی برخا اخستی دا د هیوستن د تیلو دغه کمپنی د سیټګو شپږمې په نوم یادیږي او د دې شپږو اعلی افسرانو ټونیو واډیل، ګوستاو کارډیناس، جارج ټولیډو، الریو جوز زمبرانو، جوز لیویس زمبرانو او جوز انجل فریرا تا د وینزویلا یو عدالت د اتو نه تر دیارلسو کالو پورې د قید سزاګانی اورولی دي. د هیوستن د سیټګو شپږمې کمپنی دغه انتظامی افسران په کال 2018 کې په دوکا وینزویلا په صدر مقام کاراکاس کې یوې بناوټي کاروباري غونډې لا بللې شوې وو. د سیټګوش پګمی کمپنۍ د افسرانو د غونډې ځای ته رسیدو نه سمدستي پس د مخبرۍ ایجنټانو چې بوزایې وهلې وي دوی اونیول او هلیکایډ نومي بدنام جیل کې واچول. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغه شپږ امریکنیان د کال 2018 د نومبر نه په وینزویلا کې په ناجایز بندیوان ساتلې شوي دي، ځکه چې دوی کاراکاس ته په دوکا بللې شوي وو. د دو کالونو تر زیاتی مودې پورې د بندیوان ساتلو نه پس په 13 اگست کې په دوی مقدمه شروع کړی شوه. د مادورو د غیر قانونه حکومت دو اعلی چارواکو جج لورینا کیرولاینا کارنیلس رویز او سرکاري وکیل رامن انټونیو ټورس اسپینوزا د سیټګو په انتظامی افسرانو مقدمه چلولو کې اهم کردار ادا کړی دی. د مقدمی چلول ټول عمل ډیر ناقص او ځکه چې پدې کې لګیدلی ټول الزامونه په سیاسي بنیاد لګولې شوې دي او پدې کې د انصاف نکار نه دی اخیسته شوی. د وینزویلا په آئین کې د دا قسمه مقدمی د حال احوال اوریدو او کټو عام خلکو ته اجازت ورکړی شوی دی، خو د وینزویلا حکومت د میډیا او د بشري حقوقو د تنظیمونو خلک د عدالت دننه پرې نه خودل. د امریکې د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې د شپږو کسانو ناجایزه گرفتاری او دوی سزا کول د دې خبرې سرګندونه کوي چې د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال جراثیم د وینزویلا په آئین کې څومره جوړ خواري شوی دی. د خارجه چارو وزیر پومپیو د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې دغه کسان او د دوی خپل خپلوان ډیر لوی ذهني تکلیف سره مخ دي. اوس باید چې مادورو د سټګو شپږ مينومي کمپنۍ دغه کسان پریږدي چې دا شان دوی خپل خپل کورونو ته واپس شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل VOA Washington DC 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د VOA دی وخت پرونه ده.